درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په مو کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ده. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران بمباری دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالد ترامپ او بنیامین نتانیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوه تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبر کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وشکالی او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. یوناما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40 سلنه ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالی سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دوو جلا اعلامیو کې لیکلي چې وتنې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نور چې یو ښځه هم پکې شامل ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو ووهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 درې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سږکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدلی سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړم شپې د لوی برید د تلفاتو شمیر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 100 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل رئیس یو له خونړۍ بریدونو څخه دی. دا بریدونه په تاسو مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیاری نیولی و تر څو د سه شنبه په ورځ په کاناډا کې د G7 یا اوو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لاس سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ترامپ د زلنسکی تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنگتن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه 9 پولیسه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای درنو اړیدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوه تحولاتو او موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونه دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان کرنیز حاصلات 50 پسلو کې کم شوي دي.
بسیار مردم دستوتو هستند، بسیار فریشان هستند، کشت زار
خلق ډیر پتنګ شوی او خفه دي. کروندې اوس په زیاده هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څارویو ژوند مطرح دی.
د ایران او اسرائیلو د جنگ د دوام لکبل په افغانستان کې د تیلو او گازو بیې لوړې شوې.
تر پرون پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا مخسر، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي.
نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران او اسرایلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو پروسی سپاکي له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرایل وایي په تهران کې بمباری دوام لري. د ایران د سپای بازداران ځواکونو د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې پر اسرایل د توغندوی د بریدونو پروسی سپاکي د لومړي نسل فتح توغندوی کارولای دی. په تیرو څو ساعتونو کې ایران په اسرایلو د توغندیو دوه بړونه چلولی دي. د اسرایلی رسنیو په وینا ټول ټال 25 توغندي وشتل شي او هیڅ تلفات نه دي اړولي. ایران په 1402 کال کې لومړی ځل د فتح یو توغندي څخه پرده پورته کړه او دا یې وکړه چې دا یو هایپر سونیک یا د غږ له سرعت څخه لوړ سرعت لرونکی توغندی دی. سی ان ان ټلویزیونی چینل سره له دې چې ویلي دي د ایران لخوا د هایپر سونیک د توغندي د کار ولو د ادعا تصدیق نشي کولای، خو د کارپوهانو له قوله وایي هر بالستیک توغندی هدف ته د شیوه کېدو په محل د هایپر سونیک سرعت اختیاروي. بلخوا د اسرایلو پوځ وایي چې په تهران کې په هوایی بریدونو لاس پورې کړی دی. د اسرایلو هوایی ځواک اعلان وکړ چې په تهران کې د بریدونو یو صفه ترسره کوي. په ورته وخت کې د تهران په مختلفو سیمو کې د سو چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. ایرانی رسنوی هم په ختیځ تهران کې د وی لوی چاودنې راپور ورکړی دی. د نویو چاودنو څخه شاوخوا 40 دقیقې مخکې د اسرایلو پوځ د تهران د 13 حوزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی و چې لسیمې ووځي. د تهران ولایت په لویدیز او کراچ سیمو کې د 14 نور راپورونه هم ورکړل شوې دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه ترجمه پوري تړلې وي. اعلامی وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا سفارت او د غراز په بیت المقدس او تل ابیب کې د قونسلګری برخه به د راتلونکو څو ورځو لپاره په سیمه کې د امنیتي وضعیت او د اسرایلو د کورنۍ جبهې د قومندانۍ د لارښوونو سره سم تړلې وي. په عین حال کې بیلابیلو رسنیو د سه‌شنبې په ورځ د امریکا او اسرایلو د مشرانو ډونالد ترامپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو راپور ورکړ. او سی ان ان په خپل ریپورت کې وویل چې دا تلیفوني خبرې د سپینې ماڼۍ د بحران په خونه کې د ښاغلي ترامپ له غونډې مخکې شوې دي. د امریکا او اسرایلو چارواکو تر اوسه د دوو تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي، خو بنیامین نتنیاهو د سه‌شنبه په ورځ وویل چې هغه د ایران سره د شخړې له پیل راهیسې تقریبا هر ورځ له ډونالد ترامپ سره خبرې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولي یوناما وایي چې دغه هواد کرنیز حاصلات 50% کم شوی دي. یوناما د خبره پرون د جون په ولسمه د وچکالی او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللې او اند څخه کوبوته هم لاسرسی محدود شوی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د دې ستونزې د کمولو لپاره خپل وړاندیزونه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نېغ په نېغه ګواښي. یوناما د سه‌شنبه په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلي چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګرېوان دي. یوناما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللي او اند څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بسیار مردم در سوتو هستن، بسیار فریشان هستن، کشت زار
خلق دیر پتنگ شوی او خفه دی، کرونده اوس وزیده هر چل منزه ولارن، خو اوس خلا ده انسانانو او ده دوی ده چاروی جون مطرح دی، خلق دیر پتکلیف دی، کلا کلا لفاریاب ولایت نسو کلی یو زای یو تانکر و بوتا دو لزر افغانی ورکوی، بیا هر کورانی تا دو شل لیتره بشکی او بو ورکوز کیگی.
دو دانه بیس لیتره برای هر فامیل.
د بادغیس ولایت اوسیدونکو بزګر چې د هم منغښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه شل تر دیر سلنې ده، خو اویا سلنه نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان له دې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون، وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساحاتی که دوچار مشکلات خوشسالی است فعلا
په خصوصو کې چې د وشکلی لستوز سره مخ دي، باید عملا اقدام وشي. حداقل باید وطنی یا سیمه ایز سیستمونه جوړ شي، زیر می جوړي او د ټانکرونو په وسیله د لوبو ټاکي شي، تر څو د خلکو ستونزې هواري او د اقلیمي بدلونونو او وشکلی له امله د بېځایه کېدو مخه ونیول شي
او تغیرات اقلیمي جلوګیری صورت بگیره.
دا څرګندونه یو اندېښنې داسې مهال دي چې په ورځ مخ کې د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ایم ویلی و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 5 میلیونه کسان د طبیعي پیښو له امله له خطر سره مخ شوي دي. یا سازمان ویلي چې اقلیمي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو، شدید بارانونو، واورې او یخنۍ شاوخوا 400,000 کسان بې ځایه کړي دي. یو شمېر نړیوالو ادارو مخکې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو په وړاندې له تر ډېرو زیانمنونکو لسو هېوادونو څخه دی، خو د دغو بدلونونو د مخنیوي لپاره امکانات محدود دي. د طالبان حکومت هم د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د نړیوالې ټولنې همکاري غوښتې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الامین شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یوې خبري غونډې ته ویلي وه افغانستان تر 2010 کال پورې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد ډالر مالی مرستې ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د پېټرولو او مایع غازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په وروستو یو څو ساعتونو کې د یو لیټر پېټرولو بیا 15 افغانۍ لوړه شوې. دوی دغه راز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبر هم کوي او وایي چې د یو کیلو مایع غازو په بیو کې لا 2-3 افغانیو زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي دی چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې د یو لیټر پېټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لاملې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پېټرول او ډیزل په 15 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلې دي. دغه قیامت لوړېدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. قانون لري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 89 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت یې کېږي، دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارسي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او هم چنان ګاز استعمالې، ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بیل وړي شوی چې لاملې خلک سخت اندېښمن شوی دي.
په کابل ولایت کې د غازو قیمتونه ډیر لوړ شوی دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډیر په ستونزو او زحمت سره کار کوي، نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او پراتونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بایو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکو هم تاییدوي چې د غازو په بایو کې لوړواله راغله او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړي. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکو مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بایو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دی چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستۍ کې له ایران د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی او خو پرون یک شنبه د جون 15مه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل اکسپانه د خبرونو رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تیر جمعې په ورځ د جون 14مه وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي که د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ زیات شي د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونی د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراری به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په هکله یو بل مطلب هم لرو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دغه ښار په ځینو برخو کې د اسرائیلو له بریدونو وروسته په ستونزمن او ګډوډ حالت کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ښاره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه بند او نه پوهیږي چې چیرې لاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنی سیمو په نښه کولو تورن او ګواښ وکړ چې د تهران خلک بیا پرېږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداري ورسته په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد خار د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نرم حالات کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې وی میشتي افغان کډوالي چې نه وختل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته نه نوسي.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوسې کې اوسېدل ډېری یې له دې ځایه ولاړل. هر یو یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي. نن څوک کار ته ولاړه نه. موږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له موږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بې وزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زمونږ یو کډوال چې د سالنګ او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زمونږ ډېری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي، په ویره او بې باورۍ کې ژوند تیروي.
په تهران کې مشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو توران کړ او ګواښي وکړ چې د تهران خلک به یې بیا پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14مه د دوشنبې په سهار د اسرایلو په تل اویو او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغه د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښاره ووځي. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ د جون په 14مه د دوشنبې په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرایلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 20 او د ټپیانو شمېر بیا 300 تل ور سوای دی. د یادونه ده چې د اسرایلو پراخ بریدونه د جون په 14مه د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونه ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خبري شبکې ته ویلي چې کارتیاوي دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر عام افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي یې په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو له امله عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه وینه نشي موندلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
زما خپله مجور دغه سپتال چې موږ راوستلم وینه نه وه لګیم، په خپله وینه ورکښلی وینه ورلګولی، ډېر وخت ناجوړه وه. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نورو ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمکۍ معروف ارغسان مشوراوت دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هره ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرڅستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنۍ دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرڅه له دغې مریضۍ سره نه دي عیار، وسایل نه لري
د کنړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کېږي. نو دلته ډېری بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي، نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام ځوانان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې مونږ دوه کلینیکونه کوی صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې مونږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندر ازادي راډیو ته وویل:
وینه د انسان د بدن یو ارزښتونکي برخه څخه شمېرل کیږي، خو که چېرته دا لنډ وخت لپاره هغه وظیفه هره برخه کته کیږي، هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندر وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختمي کی. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر دریو انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو ترڅنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډیره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیری وخت په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نسي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمه ترمنځ د غزه دلی 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې د یو بهرمشت ځای اوسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې دي. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 1500 لوی اولی کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ ستونزمنو. نور تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمه ته غزیدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوځای به هرمشت افغان په مالی لګښت پیل شوې دي. سیموال وایي له دې مخکې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تګ راتګ ستونزمن وو او مطلوب ځایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل:
ځلیار خراب نور د موټرو ټریکټرو داسې روغلیار نه و، نو اوس هغه خلک بچي وو چې مریضون به وو، داسې میان دی به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسېده.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل:
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو، نو موږ ته ډیر تکلیف وو، ځکه دا ډیر وریاتو ویدل لاسه په پسپر کې بوتللو، یاره خراب وو، نو سره سنتیا شو دا په چکونه مل چکونه دا چې جوړ شي لوانته یا په سنتیا.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمې د ولسوالۍ خارګوټه لري نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لاس دقیقه مزل نیم ساعت وخت شوی وو او ترڅنګ کموټر کې بس پرلی ډیر و، نو موټر پر لپسې جمپونه وه. یو بل ځای اوسیدونکو انعام الله وایي
چې د سره تقریبا زموږ کله 1500 کورونه په مخاله ده، د با پاسنتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا د سره د جوړول سره د نیم ساعت مزل لاس منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو لاس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسی.
بلوري ته هغه کسان چې په سړک کې د لاس په کارو مزدوري لګیا دي، هغوی هم دې کار ته وخت یو زیاتوي، لیوی خو د خپل سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یو اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي:
سړک خدای غلی تیریږي، الحمدلله
مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینو کې برابر ده پنځه روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هر میاشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لویو پکتیا به هر میاشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه، خو دې خبري لې سره خپل مینه نه پرې کړی او خپل مینه نه پرې خو راغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کرته تشریح کې ورته وی چې څنګه دی په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیر زیاته مننه کومه. ل رسنۍ سره ازما د کوشنوالې مینه ولا او ډیر علاقه مې درلوده چې زه یو خبري علي و پرزنټر اوسه. د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولزما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلس کلورم شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم. ما د غیس خو وروسته لرم نه چې څنګه ماته پیدا شول، لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څو وخت پاتې شولم. ما نه چې څنګه مولا ورسنیس فالټونه مې هم سره لودلې. یوسف فالټونه مې واه تلویزیون کې ورسره ولا غین وروسته بیا راله مکابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غین وروسته کله چې بیا نوې حکومت
اوس ګلالی جان پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یو ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز نورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و. نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده، یا اوس ما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخته وړل
مرکز مسندونه زما ټول دولتي کارونه لاغې نو وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ترا کړول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالی والا او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنیت ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپل باور به مران نسی ما څلور ځله د امنیت ستونزو له وجه خپل شخصي ادرس بدل کړی، د خپل کور بدل کړی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیت ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیت ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و همالته ولم مدرس وخت پر ترسوزه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم او خپل اداري کارونه چې په تلغه هم سارته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي استي فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دیونه شي؟
نه، بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مراوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. تر موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي، کډواله دي شي، هغه به دومره ستونزو سره مخامخ شي؟ هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي، کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي؟ دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او د خپل خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی ځل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکی. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوراسولو. دی ورکم گنگ سوالم سی و بلا نڑی که ولما داغ شنده میمو تلی و پازه میمو تلی ولا دخوشاله احساس می نکوائی. اگه نو روز تا باور که ما دوڑی نده خوڑلی، اما اگه کتر که چی ما دوڑی خوڑلی ولا بیا ما بسی ویده سو ما اگه مزگر بندی بیا دوستانو دیتا مجبور کم چیز باید اوتال نر اوز و میلر بگر زیرم لر می اگه وزیاد سامسی. نو اما اگه سار چیز خوب راپورت سم یو بل دول سار روز ما دا پاره، یو بل دنیا ولا یو بل نڑی روز ما دا پاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یا سی بیا غواړي چې په خو دریږي بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوی او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخه راته قوي کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی سو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ول او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ. اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي؟ تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس اس پستر وکوینم، دا غوی په خبرو کې وینم. از چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یې ملکه ما غوندي مسافر په نورې ودونه که بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح پرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی هلته موږ فعلا تفریح خبرونې نه لرو موږ داسې خبرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونې یا داسې تفریح خبرونې وګوري تر څو دغه جورونه له وځه څخه خبر ارس چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدی دا غوډه جالب خاطره سره هم خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله فرصت نورو افغانانو تم چې په اروپا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکو هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې مالي برخه کې یا اداري برخه کې خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابل تلویزیونو کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نوي سبکه په کوم کارونو باخت کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مکل ځان سره درلوده.
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کوم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي یاغې نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کې نه ستلم عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرین ول او د فرانسوي رسنۍ په اړه معلومات ترلاسه کول خپل فرانسوي ژبه کې کومې غلطۍ نه مدرلو د لاغې مسله کوله زما یوازنی ټارګټ دا و چې زبېد به تر رسنۍ برخه تر اسمه پر رسنۍ کې پیسې باید کار وکوم خو کله چې دا فرصت می ترلاسه کړ یو دلته عالم نو دوی سره میکاش ورو کې وسام خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ور سره خپل فرانسوي درسونه هم ور سره وایم او نو دوی سره کارم کوم خپل هیر بل لاس نه در کړو په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم پر رسنۍ کې دوام وکوم پر رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارام وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي تاسو مره خورا لوی توپیر د دې منځ کې
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی قسم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کی زغه وخت ډیر زوري دلم کله چې د مغازه ته بزنی ځوانان یا افغانان چې براتل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره باشناول هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د اکسلامل باندې ما باندې بشنه نه لګیږي که څوم دوی بل ما سره ښه خبرې کولې شو مینه ورا کوله اما د دوی دا لا چې به ما کته دوی دا چلان څه ما کته زه به ډیر زور ولم کله چې زه به د شپې کور ته لوم یو رقم نو امیدې ساز مې کوي کله مې لزان سره جړل چې ولې د سې څو سې ولې مرار سره لا سوار کو ولې مش خپل وطن لا سوار کو مش خپل دند له لاس ورکو اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کوم کنه کې کته هم ډیزاین او مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاین پیسې پیدا کې هم ډیزاین خلکو سره آشنا کړل هم ډیزاین ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر نارام و، مغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ما غزي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ما ته تل چې ال دې تلویزیون کې کار کوي او د زدا یو مغازه کې کار کوي دی بز ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې لزابل نه تکابل تراغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې تراغلی، څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوندې ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلۍ ته، بیا لږ څخه کابل تراغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلن بي له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره امغاج ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره فرزنۍ سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ هم ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پاتې پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله د میاده کړه، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګولاله جنې چې خوانځي کې متڅنګ به هلته مینه لم د خبره علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه.
زه درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم درې کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم و یخ بم ولا زما خوښ دلته زولار سم خپل خبرونه سب کوم. او یو ځانته مې ورکم د شي ساسکوي انرژي ساسپي مې کوي ډېر خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت. بیا به دا سره چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم، هغه به ډېر تشویق ول، هغه به ډېر خوشاله ول. حتی دغه مخپله هله دغه پسترګو کې لیدل چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړی وکړي، هغه نو روس کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چا به راته توفیق راوړه چا په پریش کې نیولم. هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر رسنیزو فعالیتونو باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډېر زیات ستونزې سره مخامخ شي، کورنۍ ستونزې سره، د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونزې وګورو، د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غوړم باندې کوم کنه؟ تاسو روحي نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه. اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې یادولې وه، که د درلسو کالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په هغه شو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ما ته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. ولایت مقام ته ولاړ سما، هلته د ناټو سفیر راتلل چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه ورشه ځینه خبریاله یم. دغه عکس دغه فعالیتونه چې ما لیدل یا دغه چلند چې ما لیدی، زه ورکم ناهیلی بیکم چې دا ځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په د رادیو له لارې د دې غږ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیله به ملاله سره نور کوله ملاتمن یستونځه وجود لري زبې داسونځه پیدا کما او د هغه لار ورته پیدا کما نه هله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیله لاله سره
بل هم څه واه څه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیله دی بیا لاله سره نور کوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ ته که نور څه نه ته یو شزه یې او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما هغه زما د مور مینه ولا هغه زما د مور هلې ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسې زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپل مور له امله یم واغې تشویق کړې اوس مې تشویق یا تر راته کوي فون
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر د موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلر ایس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډیر زیات ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه واړم چې زه یا استاد سم یا نه واړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم کبار ودی مې دا خبره ډیره بده لګیدله هغه اس کله وینا تنده سي کېدلای او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکې کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیبي مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مې نه سواد ما به مشه ورور او مور مې نه و چې زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلر مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورکړه
bale ke sharait der ta barabar shi che bal akhra da ga barnami chust pa fransa ki pa begam televizion ke kawi aw khoshala me pa da gparawuno ki che bulast da khidmat ki ya gparawuno wrand ki che khalg ta qazalari kam da zamina ta ta barabar shi che ya ya izabel ki ki kabel ki de ta tare che lar shi da gparawuno la gze sakh maktabisi
البته فقره سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دا وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دا لته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله یم خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سی یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم د خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن ته ځمو خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د عمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسو
bale pa urusi ki bia ham dilta halat ta pakadu hal ta halat ta pakatu tumra de de sas ka vich saral dumra sun sara sara biam dari ki bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama warkawi
او سجان سونز لا هم خاتمه نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسوند سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو بشته د دفتر څخه کور زه مې خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستوند ستوند لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې ما چې زما ساده فچلارم یا ستارګش چلارم ډیر زر پتر لاسک
ډیر زه تمنه نه ژوند سي غلي کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موند اخیسه و د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډیر زه تمنه
مننه تاسو نه مننه